غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلا خبري غړای کې زما هارون باچا سلامونه ومني په خبرونه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په اسلام آباد کې له پاکستاني او چارواکو سره د لیدنو د برتانیا او پاکستان د وزیر اعظمانو ترمنځ د ټلیفوني رابطې د پیښور په کلیوالو سیمو کې د طالب وسلوالو لخوا د پرچو یا پمفلیټونو ویشل کېدو او د خیبر پختونخوا د سکولونو په نصاب کې د دې صوبې د حکومت لخوا د بدلونونو راوړل کېدو په اړه رپورټونه درته لرو. چین ته د افغان ولسمشر د سفر له حاله مهم خبرو خو د خبرونې پیل له خبرونو کوو چې نجیب عامر به وړاندې کړي.
د سیمې لپاره ځانګړي امریکایي استازي د لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره ملاقاتونه کړي. په کراچۍ کې په یو ممبرګا د لاسي بمبرید کې نه کسان ژوبل شوي او ملګرو ملتونو په ایران کې د اعدام یا د پانسۍ د سزاګانو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړې. پوره خبرونه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډین فیلمن د سه‌شنبه په ورځ په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د مهمو ملکی او پوځي مشرانو سره د کتلو پر مهال د افغانستان په وضع خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي چې ډین فیلمن د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو د صلاحکار سرتاج عزیز سره په ملاقات کې د دوه اړخیزو خبرو ترڅنګ د افغانستان په حالاتو هم خبرې کړې. اعلامیه زیاتوي سرتاج عزیز امریکایي چارواکي ته ډاډ ورکړی چې پاکستان د یو سوکال افغانستان غوښتونکی دی. د پاکستان د پوځ د ولسی اړیکو اداره هم د ویلامی په خبرولو سره لیکي چې د سیمې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د پاکستان د پوځ له جنرال راحیل شریف سره هم پرون پر راولپنډۍ کې ملاقات کړی او په مهمو موضوعاتو یې سره خبرې کړې. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کامرون د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ته د نهې په ورځ په یو ټلیفوني تماس کې بلنه ورکړه چې د راتلونکي میاشتې په وروستۍ اونۍ کې په لندن کې د افغانستان په اړوند په ترسره کېدونکي کانفرنس کې برخه واخلي. د پاکستان سرکاري راډیو نن په خپل ویبپاڼه خبر خپور کړی چې ورکی راغلی د دې کانفرنس مشري به د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کامرون او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی په شریکه کوي او په ترڅ کې به نړیوال ټولنې ته یادونه کوي چې د افغانستان سره د خپلې ژمنې بیا تکرار کړي. د پاکستان وزیر اعظم په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه قبوله کړې ده. د کراچۍ ښار د پولیسو چارواکو نن مشال لیډیو ته وویل چې بیګا د دې ښار په عایشه منزل سیمه کې ناڅرګندو کسانو د شیعه مسلمانانو په یو امام بارګاه د لاسي بم برید کړی چې په پایله کې یو ماشومه وژل شوې او د 500 مېرمنو په ګډون نه کسان ژوبل شوي دي. د پولیسو چارواکي وایي د برید پر مهال په امام بارګاه کې د محرم په حواله ځانګړي مراسم روانو. د پاکستان د محکمې صحت چارواکو د هیواد په لربر کې د پولیو یا د ګزند د وو نو پیښو د مخې تراتلو خبر ورکړ. په پیښور کې د مشال اړیو خبریال د محکمې صحت د ځای چارواکو له خولې خبر راکوي چې په وو نو پیښو کې 15 په خیبر پختونخوا او د قبایلی سیمو کې سارل شوې دي. په پاکستان کې د دغو و نو ماشومانو د ګزند پر رنځ دخته کېدونه پس په دې رنځ دخته شو ماشومانو شمیره 208 ته پورته شو. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ وایان حضرت حسین مشرقي وال نن مشال لډیو ته ویل تیر مخام شپږنیو بجې د خوګیانوی ولسوالۍ اړوند چمتلی سیمه کې د سیمه ایزو پولیسو په ګزمه یا گشت وسلوالو طالبانو برید کړو چې د پولیسو په ځوابي برید کې یو تن وسلوال وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان شوي دي. مشرقي وال زیاتوي چې په دغه نښته کې پولیسو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی پرون د خپل چینایي سیال سره په خبرو کې ویل کابل پیکینګ خپل ستراتیژیک ملګری هیواد ګڼي. د مشال لاډیو د افغان څنګه خبریال له پیکینګ څخه خبره کوي چې پرون د دواړو هیوادونو ترمنځ څلور تړونونه هم لاسلیک شول چې د اقتصادي او تخنیکی همکارۍ تړون، اوږدمهاله ستراتیژیک تړون، د ډیپلوماټیکو پاسپورټونو لپاره د ویزو د لرې کولو تړون او د دواړو هیوادونو د سوداګرو ترمنځ تړون پکې شامل دي. د خیبر پختونخوا د سواد سره تړاو لرونکي ملاله یوسفزی بانند د سویډن په سټاکهوم ښار کې د نړۍ یو بله معتبره جایزه ترلاسه کړې. دغې جایزې ته د ماشومانو د نوبل د جایزې نوم ورکړل شوی او د ګرد نړۍ نه د ماشومانو د رایو پر اساس یو چاته ورکول کیږي. ملاله یوسفزی چې دا مهال 18 کلنه ده د نړۍ تر ټولو کم عمره پیغله ده چې په یو کال کې دننه هم د سولې نوبل جایزه او هم د ماشومانو لپاره نوبل جایزه خپلوي. د ماشومانو لپاره د نړیواله جایزه د 2000 کال لایسې ورکول کیږي او تر دې وړاندې نیلسن منډیلا او کوفی انان ته هم دغه جایزه ورکړل شوې ده. په ایران کې د بشري حقوقو د وضع د څارلو لپاره موظف د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي خبرداری ورکوي چې ایران کې د اعدام یا د پانسۍ سزاګانې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي احمد شهید
of particular alarm is a surge in executions this past year. At least 800
te wai da khatar zangadi khabar da da che patir yo kal ki da 500 saza gani zyati shwi di lag tar laga 1252 kasan pa dar zadawal shwi cha ta paki kam umra ham di mawde zyatawi da gash mera khai che pa iran ki da dawal saza gani tar khatarnak ka cha puri zyati shwi di کورت نژاد شامی مشر صالح مسلم محمد وای له عراق یو نیم سل پیشمرغه جنگیالی پرون ترکی ته رسیدلې او د شام محاصره شوی خار کوبانی ته روان شوی سو د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد د جنگیدونکو ډلو سره یو ځای شي تیرونی د عراق د کوردی سیمایز حکومت د یو نیم سل پیشمرغه جنگیالیو په کوبانی کې د موظف کولو اجازه ورکړې وه لسونه یو رئیس د امریکا په مشرۍ کې اتحادي ځواکونه په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په تمځایونه په نښه کوي د امریکا د دفاع وزارت وایي امریکایي الوتکو د عراق په انبار ایالت کې د پیراشوټونو په مټ محاصره شو سنی مذهبه ډلو باندې مرستې غورځولې په یاد سیمه کې حکومتي ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د جهادیانو په وړاندې په کمزوري حالت کې دي وروستۍ خبر د کرکټ له نړۍ د افغانستان او پاکستان د 19 کالونه د لږ عمر لرونکو د کرکټ لوبغاړو ترمنځ دوهمه یو ورځنۍ لوبه دا مهال په لاهور کې روانه ده پاکستان په 6 ګټل او افغانستان ته د بیټنګ بلنه ورکړه لکه شیبه مخکې پوری افغانستان په 2.2 ورونو کې د وو لوبغاړو په تاوان 120 منډې جوړې کړې افغانستان پرون په لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه کې د پاکستان ټیم ته په 100 وکټو ماتې ورکړه د افغانستان د کرکټ د شپاړسونه د کم عمر لوبغاړو بیا پرون په قطر کې هانګ کانګ ته په ماتې ورکولو سره د آسیایي ایلیټ کپ د سیالیو اتلولي خپله کړې وه
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول په روان خبرونه کې اوري د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني او چارواکو سره په دواړو خيزو اړیکو او همداراز پر امنیتی مسلو خبرې وکړې بلخه د برتانیا وزیر اعظم خپل پاکستانی سیال ته ټلیفون کړ دی ورته راتلونکي میاشت په لندن کې د افغانستان په اړه کېدونکې نړیواله غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده هلته د پېښور په کلیوالو سیمو کې طالب وسلوالو خلکو ته پرچانی یا پمفلیټونه ورکړې او پکې ترې غوښتي د خیبر پختونخوا حکومت ویلی چې د سکولونو په نصاب کې یو لړ بدلونونه راوړي د تعلیمي چارو یو پوه وایي د دې کار په ترڅ کې که یو سیاسي او مذهبي ګوند وغواړي چې د یو خاص نظریې پر چارو کې نو سمه خبره نه ده
تعلیم خو یو خپل ځان له یو فلسفه ده ایدیالوجي ده نه چې هغه یو پولیټیکل بنیادونه مالي وي چېرته خلک ترې متاثر شي د هغې پارټي مضبوط شي
او د انرژي د چارو یو پوه وایي پاکستان باید د توانایي پر بحران د کابو موندلو لپاره د لویو ډیمونو پر ځای واړه هغه جوړ کړي
توانایي ضروري ده د سیما چې دا ډېره لویه زیاته ده کاغان ناران او نیلمو دا علاقې ورانو
چین ته د افغان ولسمشر د سفر له حاله مهم خبرو هیله ده د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړي رازو ولنی رپورت ته د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډین فلمن په اسلام آباد کې د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره کتلي او په دواړو خيزوړي کو سربېره ورسره د افغانستان په اړه هم خبرې کړې دي د پاکستان ته د هیواد او افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه د ډین فلمن لومړنی سفر دی زموږ همکار زبی الله شفق په پاکستان کې د ډین فلمن سفر څارلې او دا رپورت یې پرې موږ ته را لېږلې ده
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د سه شنبې پر ورځ په یو خبري شوي اعلامیه کې ویل شوي چې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په اسلام آباد کې په امنیتی او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سرتاج جی سره ولیدل او په دواړو خيزو اړیکو سربېره ورسره د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وکړې اعلامیه ته ویل چې سرتاج جی ډین فیلډمن ته ویلي پاکستان د یو سوکاله باثباته او یو موټی افغانستان او له دې هیواد سره د اړیکو د یو نوي سفر کې د پرانستلو غوښتونکي دی پاکستان به د افغانانو په مشرۍ د هیواد د سولې پروسې خپل مرستو ته دوام ورکړي د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په داسې حال کې اسلام آباد ته راغلي چې په امنیتی او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار 13 په ورځني سفر کابل ته تللی و نوموړي په دې سفر کې له افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزي او همداراز له شمېر نورو جګپړو افغان چارواکو سره وکتل او په دواړو خيزوړو کې سربېره اشرف غنی احمدزي ته د پاکستان د سفر بلنه هم ورکړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کوي چې پاکستان له افغانستان سره د سیمه ییز همکارۍ، امنیتي، اقتصادي او یو شمېر نور برخو کې پراخې اړیکې لري او هیله ده چې پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزي په راتلونکي سفر کې به دا اړیکې لا پراخې او ټینګې شي. بلخوا د پاکستانی پوځ د مطبوعاتي دفتر یا آی ایس پی آر لخوا په یو خبرې شوي اعلامیه کې هم راغلي چې د امریکا ځانګړي استازي په راولپنډۍ ښار کې د پاکستانی پوځ په عمومي قمندانۍ کې د دې هیواد د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره د افغانستان پر وضعیت او همداراز په دوه اړخیزو اړیکو غږېدلی دی. فیلډ مین اسلام آباد ته دا سفر په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ نوی افغان حکومت رامنځته شوی دی. نوی افغان ولسمشر کابل ته د سرتاجریز د سفر پر مهال له نوموړي غوښتي وو چې پاکستان او افغانستان باید د اړیکو د پراختیا لپاره د خبرو پر ځای عملي ګامونه پورته کړي او خپلو ژمنو ته د عمل جامه ور واغوندي.
دا مشال ریډیو ده.
د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی ورته راتلونکي میاشت په لندن کې د افغانستان په اړه کېدونکو غونډه کې د ګډون کولو بلنه ورکړې ده. په دغه اړه د پاکستان حکومت یو خبر پاڼه خبره کړې چې تفصیل به په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريالې رابی اکرم خان اورو.
د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د نهې په ورځ وزیر اعظم نواز شریف سره د ټلیفون د لارې خپل منځي امورو په اړه خبرې اترې کړې دي او ورته په لندن کې د افغانستان کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د وزیر اعظم هاوس نه جاري شوې خبر پاڼې تر مخه چې افغانستان کانفرنس به د نومبر میاشتې اخرنۍ هفته کې کیږي چې صدارت به د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی کوي. په دې کانفرنس کې به د افغانستان په اړه د نړیوالې ورورولۍ د لوس پخلی کیږي. د وزیر اعظم هاوس نه جاري شوې خبر پاڼې مطابق چې د افغانستان د یو مهم گاونډي په هیڅ په اعلی کچ د پاکستان ګډون به افغانستان کې امن او استحکام لپاره د خپل عزم اظهار وی. د ذکر داده د کانفرنس په موقع وزیر اعظم نواز شریف به د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقاتونه کوي چې پکې په دواړو خپل تعلقاتو به خبرې اترې کیږي.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پا کم یولس بجې
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پا باندې دوه بجې
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پا کم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. څو ورځې وړاندې طالب وسلوالو د پیښور په کلیوالو سیمو کې خلکو ته پرچانې یا پمفلیټونه ورکړل چې پکې لاغو غوښتل شوی دی چې ګردې پرېږدي او د موسیقۍ له اورېدو دې ډډه وکړي. دا چې طالب وسلوال څنګه دومره ډاډه شول چې له پیښور سره په لګېدلو کلو کې دغه رقم تبلیغات وکړي او بیا دا چې د صوبې حکومت یې د مخنیوي لپاره څه کوي او کنه د مجید بابر په دې رپورټ کې به وورو.
سوره د مخکې د پیښور ښار نه بهر په کوهاټ روډ پرتو کلیوالو سیمو کې د ځایي ولس په وینا وسلوالو طالبانو د لیکلې شوې پرچول لارې ولس ته خبرداري ورکړې ده چې ګیرې دې پرېږدي او په ودونو خادو کې د ټنګ ټکور مجلسونه نه کوي. دا چې د طالبانو لخوا دغه پرچی په کومو کومو سیمو کې ویشلې شوې دي د بادیزو کلی د امن لخکر مشر آصف خان مشال ریډیو ته په دې اړه وویل. تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د یادو سیمو نه د صوبایي اسمبلی غړي فضل الهي نو پختل چې صوبایي حکومت د طالبانو لخوا ځایي ولستا د دغه خبرداري په لړ کې سکوي او کنه نو نو موري وای.
زمام شکر الحمدلله ګیرشته دي الحمدلله زم په زوړ وخت مو سم الحمدلله زم حرام حلال پیدا نه الحمدلله زم په وعده کې زم په کم خاندان کې څنګه تا کور یو دغه ځای وعده ته نظم مو خدا وایو چې اصلاح پکار ده دا وایو چې کم مرض دې دغه علاج پکار نه نه مدا پرچانی وي نه بیا هر یو قانون به وي کنه
د پیښور په کلیوالو سیمو کې د طالبانو لخوا د دا ډول پرچیانو د ویشلو په اړه مو چې کلا د پیښور د پولیسو مشر نجیب الرحمن نه وپوښتل چې د طالبانو لخوا د دې کمپاین نه دا ثابتېږي چې په پیښور کې طالبانایزیشن مخ په زیاتېدو ده نو نجیب الرحمن وایي
نه
داسې هیڅ خبره نشته نه خو دلته طالبانایزیشن مخ په زیاتېدو دی او نه داسې څه خبره ده بنیادی خبره دا ده چې په باړه کې د وسلوالو پر ضد فوجي عملیات روان دي تر کومه چې دا عملیات نو شروع شوي نو طالبان هم خاموش وو څنګه چې عملیات شروع شو نو پیښور کې پرچانې ویشل شروع شوې بل دا چې د پیښور د کلیوالو سیمو امنیتي وضع په تیرو کلونو کې ډېر خراب وو خو د پیښور د پولیسو لخوا په دغه سیمو کې د امنیت ټینګولو نه پس کومه لویه پیښه نه ده شوې ګنې مخکې به هر دوه مورز یو پیښه کېده او تر کومه چې د پرچانو تعلق ته نو دلته ځای په ځای چاپخانی دي څوک نه څوک دا ډول حرکتونه کوي چې کله خزو ته د کور د بهر نه وته خبرداري وي او کله بل څه خبره خو موږ سره ولس په دې لړ کې هیڅ مرسته نه کوي
خو په پیښور کې کارپوه خبریال عقیل یوسفزی بیا د پیښور د پولیسو د مشر نجیب الرحمن سره متفق نه ښکاري او زیاتوي چې د پیښور خار سره سره په غیر چاپیره کلیوالو سیمو کې د وسلوالو طالبانو اثر ورځ په ورځ پیاوړی کیږي کارپو عقیل یوسفزی وایي چې په پیښور کې په خاصه توګه په ټوله خیبر پښتونخوا کې په عامه توګه د واکمن تحریک انصاف ګوند لخوا د طالبانو په اړه د نرم رویې له امله هم طالبانایزیشن ورځ په ورځ زیاتېږي
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیوگانې او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
اوریدونکو د پاکستاني ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په ولیکنه کې د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا پر حکومت غږ شوی چې په صوبه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره پر خپلو کړو اعلانونو عمل او د اتحادي ګوندونو د فشار له کبله د ماشومانو په تعلیمي نصاب کې له غیر ضروري بدلونونو راوړلو ډډه وکړي. د دې لیکنې مهمې برخې له ما هارون باچا اوري. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکنه وایي په پاکستان کې د حکومتونو لخوا د ماشومانو تعلیمي نصاب بدلول را بدلول کومه نوې خبره نه ده. د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف دا مهال د خپل اتحادي ګوند جماعت اسلامي تر فشار لاندې دغه کار ته مخه کړې ده. د یادې سوبې په تیر حکومت کې عوامي نېشنل ګوند هڅه وکړه چې د ماشومانو په درسي کتابونو کې د پښتنو اتلانو لکه رحمان بابا او باچا خان په اړه معلومات شامل کړي. د صوبې اوسنۍ حکومت چې په نصاب کې کوم بدلونونه راوړل غواړي د غو تر مخه به په درسي کتابونو کې د داسې وې جنایي تصویر نه چاپول کیږي چې دوپټه یا پړونه پر سر نه وي او یاده هم چې ماشومان به د سحر په خیر پر ځای خپل استادانو او ملګرو ته السلام علیکم وایي. جماعت اسلامي د غرا صوبایي حکومت ته ویلي چې له درسي کتابونو دې د یوسایانو د اختر یا کرسمس د کیک او دغه مذهب نښان لري کی. پر دې سربېره د کیمستری په کتاب کې د لږ تر لږه 1300 قرآني آیتونو شاملولو وړاندیز هم شوی دی. لیکنه کاږي په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا په شمول د ټول پاکستان وګړو ته باید د برداشت درس ورکړل شي. د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د ماشومانو د سکول په کتابونو کې دا رقم بدلونه راوړل کېدل تر پختونو لاندې نیول کېدای شي. د لیکنې تر مخه تر ټولو بده ادعا ده چې د دې کارونو په ترڅ کې د تاریخ بدلولو هڅه کیږي. لیکنه زیاتوي ماشومانو ته تاریخي حقیقتونه باید په سمه توګه بیان کړل شي او نظریاتي اختلافات پرې نه ښودل شي چې دغه کار مخه ونیسي. اوریدونکو د پاکستان په آئین کې د 13 ترمیم له راوړل کېدو وروسته د نور یو شمېر وزارتونو ترڅنګ د تعلیم وزارت هم صوبو ته ورکړل شو. د خیبر پختونخوا په تیر حکومت کې عوامي نېشنل ګوند د سکولونو په درسي کتابونو کې ځینې اصلاحات کړي وو خو د صوبې موجوده حکومت وایي چې دغه اصلاحات متنازع دي او باید بدل کړل شي. دا چې په پاکستان کې ولې حکومتونه د ماشومانو په تعلیمي نصاب کې ګوتې وهي او دغه کار هدف څه وي دا پوښتنه زما همکار منور شاه د تعلیمي چارو له پوهانو کړې چې جواب به یې په دې رپورټ کې واورو.
د خیبر پختونخوا واکمن جماعت اسلامی او تحریک انصاف ګوندونو د صوبې د تعلیمي نصاب نازنې برخه ایستلې او ویلي دي چې تیر صوبایي حکومت په نصاب کې متنازع بدلونونه کړي وو. بل خوا تیر حکومت وایي چې د وړاندنی نصاب له وجې نوې کول د خپل تاریخ او کلتور نه بې خبره ساتل کېده چې په نتیجه کې یې د ځوانانو سخت دریځې ته د مایله کېدلو اندېښنه وه. دا راز موجوده او تیر شوی دواړه حکومتونو ویلي چې دا عمل یې د آئین پر رڼا کې ترسره کړی دی. پوښتنه دا ده چې آیا تعلیمي نصاب هم د سیاسي اثر رسوخ لپاره استعمالیږي او که څنګه؟ پېښور یونیورسيټي کې د تعلیم او تحقیق د ادارې پخوانی مشر ډاکټر وزیم خان په دې حق وایي.
تعلیم خو یو خپل ځان له یو فلسفه ده، آیډیالوجي ده. هغه آیډیالوجي او هغه فلسفه په تعلیم کې شامله وي او دخل کو تنا سفیده وی نہ چی اغه یو پولیټیکل بنیاد مونږ باندې وی دغه شان دغه کی و یو دغه نشرکی د پروپاګاندا لپاره چیر خلق تن متاثر شي او ډیر په سوچ دا کی چیر غینه په دغه سيزونو با طالب علمان او خلق په کتابونو کې دا وین دغه نه ډیر متاثر شي دغه پارٹی مضبوط شي او خلق په دې پټه کې شرکتو کی یا دغه نام نمود به پیدا شي.
بلخوا د تعلیم په خوانی صوبای وزیر او ماهر تعلیم میراج همایون خان وای که څه هم حکومت په نصاب تعلیم کې د وخت د تقاضو مطابق د بدلون اختیار لري، خو یو سیاسي ګوند هم د حق نه لري چې خپل نظر په ټولنه او نوې کول مسلط کړي.
دا بالکل غلط دی، دا بالکل غلط دی. از ما څنګه وایي چې دا موږ لپاره فکر خبره ده چې یو باندې هغه منچري یا هغه د ټیکس بک بورډ مشر شي یا د کریکولم مشر شي یا پارٹی او هغه وی زمونږ را سوچ کې دی، بل څه سوچ نه دا خو څه دی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے چکم کنسلٹنٹس اور کم مشران دی دو پارے کی نو لی دی چکم گوری زمگا نصاب گوری او یا کتابو نا پرنٹ کی اگر کی دا دا غی کار دے او غی چر بلکل چیر چانوی سپس اگر ناو دے کار ساسو سو مطلب ہو دا دے مقصد سو دے گول سو دے دا نصاب زمگا دا سٹوڈن سو وین دا دے با ریزلٹ سر آو دی پاس خود اللہ گکون خونے چی نا اے نئی دا با کوئی دا تن اوخی دا تن اوخی دا تن اوخی
دا چې دا یو هیواد تعلیمي نصاب څنګه په کار دی او په کې بدلون څه ډول مناسب وي. د خیبر پښتونخوا د تعلیمي نصاب د کتابونو د بورډ په خوانی مشر او د تعلیم ماهر ډاکټر فضل رحیم مروت په دې حق لوي
زنه کومه د ځنه پارټۍ لا څوک دا غواړي چې دې کې مونږه تبدیلی راولو ځنه او باسو ځنه شی په کې واچو شي چې کومه کنه سیاسي توګه باندې چول را او باسل نه دی پکا، بلکې دا کامي او لوکل علاقائی اور سرا اور سرا بین المللی سطح باندھے چکم بدلون راغلا دے لا بدلون کی جی اگر تو اسی سنا نظر کے ساتھ پکار دی چکم چینج راضی کم بدلون راضی سوال دا دے چہرہ منگا جنگی جنونیت اگر سی سنا اس امن طرف ترا تک دے اس ترقی طرف ترا تک دے اس پرمختک طرف ترا تک دے اس ڈیموکریسی طرف ترا تک دے.
د تعلیم ماهرین په دې خبره متفق دي چې په کار ده په هیواد کې تعلیمي نظام له هر ډول سیاسي مداخلې ده آزاد وي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوه
دې له سخت راوړی تیر هر څه کې
یو څو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اردن کوتا سمشال ریډیو ته غوږی پاکستانې دی نیوز ورسپانې د دې هواد د بجلی د محکمې یو اپډا د پخوانی مشر شکیل دورانی یو لیکنه خبره کړې ده چې نوموړي پکې په پاکستان کې د اوبو د سترو بندونو یا ډیمونو پر چاپیریال یې د ناوړه اغیزو په اړه خبرې کړې دي. خغله دورانی وایي د پاکستان حکومت د انرژي پر بحران د قابو موندلو لپاره باید واړه ډیمونه جوړ کړي. له نوموړي سره زما همکار مجید بابر مرکه کړې ده چې اوریدو ته تاسو را بولم.
پاکستان کے دا ہائیڈل پارک پن بجلی دغه کیپیسٹی تقریباً یو لکھ میگا واٹ تھے اور دا ڈیم چی جوڑی کاغان کے دا تقریباً 840 میگا واٹ تھے یو پرسنٹ نم کم دے نور دن اشتا لکا ابسین اور پکابل اور پدنورو دا خالی دا یہ ماں چھے توانائی ضروری دا وہ دا مناسب نہ دا دا It's a war against nature. دا ډیر لوی دی اته دا کاغان ناران او نیله مودا علاقے ورانو
خو ردی کې د کوتاهی د چا دا آیا د هغه انجنیرانو دا چې دا پلانونه جوړ کړی دي که د حکومت تا کنا حکومت زر بجلی جوړول غواړي
که حکومت زر بجلی جوړول غواړي نو زیرشته کنا بونجی دے داسو نیلم جیلم جامیر باشا ورسک ڈیم یو بل پاور ہاؤس جوړی شي دایما چې په کاغان کې دا نه غټ ډیم نو پکار په کاغان کې دی ک دو یا درې وړ ډیمونه کنا رانا بریور پاور سټیشن جوړول شي د سل میگا واټ ک یو د سل میگا واټ ای یو نیم سو وی نو تقریبا 400-500 په هغه جوړی دی شي دایما چې دا نه غټ ډیم نو پکار وړ وړ ډیمونه پکار دی نو بجلی هم جنریټ شي او غټه خبر ده چې هغه وتلو باندې پاتې شي
اوس دا یا د صوبایي حکومت کار دی که د وفاقي حکومت کار دی دا وایي چې ماحول خلاف د غلطه جنگ شروع دی د توانایي د پاره دا ذمہواري د چا ده چې دا جنگ ختم کی
دا لکه د وفاق ذمہواري ده او د صوبې ذمہواري ده دا پرایویټ پاور انفراستراکچر بورډ پی پی آی ڈی دا د وفاق د ورکینګ پاور د وزارت پلان دی یو اداره ده تقریبا سرو کال مخکې دی وفاق دې ډیمیج اجازت ورکړه او ای پی اے انوایرمنټل پروټیکشن اداره چې دا د سوبې د خیبر پښتونخوا دا کیس هغوی له چې ورغی که نه هغوی په
دورانی صاحب اوس په خیبر پختونخوا کې یا په قبایلی سیمو کې داسې کم کم ځای نه دي چې دا وخت حکومتونه پې ډیمونه جوړوي او د هغې د وجې نه ماحول ته خطر ده
لکه دوی اوس یو څو ډیمونه پلان کړي دي په سوات کې په چترال کې لکه چې سمه تبایی چې د کاغان سوتي کناری ورته وي د کاغان ډیم نه دي دکه شان دې نقصان په سوات ته دي نو ډېره ضروري ده چې دوی دې په لږ سوچ وکړي بالکل ڈیمونی جوڑی گی اور ڈیمونی جوڑ کی بیا امپیکٹ نہیں پہ علاقہ پہ ایکالوجی پہ نیچر
د انرژي د چارو لپو شکیل دورانی سره مو زما د همکار مجید بابر مرکا اوریده
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2013 15,500 15,500 او 1,300 کلو هرتز اوریدلی شي
اوریدونکو د ورلد اکنامک فورم په نوم یوې ادارې د نړۍ په هیوادونو کې د جنسي مساواتو او د ښځو د وضعیت په اړه د کړو خپلو سروېګانو په رڼا کې یو رپورټ خپور کړی دی چې د پاکستان نمبر پکې 141 دی یو پاکستانی غیر سرکاري ادارا چې له دغې نړیوالې ادارې سره په پاکستان کې د سروې په کولو کې مرسته کړې ده وایي چې د تیر په پرتله د دې هیواد د ښځو په وضعیت کې کوم د پام وړ بدلون یا پرمختګ نه دی راغلی له اسلام آباد پرې رابعه اکرم خان رپورټ راکوي
د نهه پورس جاری شوی په دې رپورت کې د یو سل دو سلویخ ملکونو درجه بندی شوی ده چې پکې آیسلند په جنسی مساواتو کې په وړومبي نمبر دی ورلد اکنامک فورم مطابق چې په تیرو لسو کالو کې سخ کال په سیاست او نوکریانو مواقع ترلاسه کولو کې لږ ډیره بهتری مخې ته راغلې ده د ورلد اکنامک فورم رپورت په وینا چې په معیشت کې برخه اخستو او د مواقعو په لړ کې پاکستان په یو سل ویختم او په تعلیم کې په 132 نمبر دی رپورت زیاتوي چې پاکستان د صحت په شعبه کې 119 او په سیاسي درجه بندی کې د پاکستان نمبر 50 دی د رپورت په اړه پاکستان کې کارکونکي غیر سرکاري اداره میشل چې ورلد اکنامک فورم سره پاکستان کې کار کوي وایي چې دوی د سروې په څلورو شعبو کې کړی دا چې پکې معیشت تعلیم صحت او سیاست شامل دی د میشل مشر عامر جانګیر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د مخکې په شان سخت کال هم د زنانو په پرمختګ کې څه خاص فرق مخې ته نه دی راغلی دی زیاتوي
لیکن جو چیز مجھے سامنے نظر آتی ہے وہ یہ کہ
گورئی چماتا کم سیس خکاری نو حغدا چی منگ ہم حل تیو او منگ سا پر مختگ ندے کڑے بلدا چی پا دے درجہ بندے کے نور ملکون راغل نو حغی لوجہ ہم زمنگ حالت خراب خکاری دا وفاقی او صوبائی حکمتونو جنسی مساواتو پا آڑا چی کم ترجیحات دی نو حغا ہم نخکاری چی دوی دا برابرائی پا آڑا چی سوچو کڑی
دا زنانو او دا بشری حکونو کارپوہ سمر من اللہ وائی چی دا پاکستان دا زنانو پا جوان کی لگ دیر بدلون راغل دی خو ضروری دا چې هغه زنانه هم مخې ته راشي کمی چې په کلو کې ژوند کوي دا زیاتوي
خو هغې سره سره موږ ته به یو په دې باندې به موږ ته لږ خوندې رڼا اچولي چې
زمون زیاتو غچ کم زنانه دی دیو خو پکلو کې دی نو اصل به هلو زمون مخ کې هغه چینج مون کتلې شو چې کله مون داش میر کې راولو چې زمون د کلو چې کمې زنانه دی د دیو زمون ملک ترقی کې س کنټریبیوشن دی.
د ذکر ده د ورلد اکنامک فورم دی سروې لپاره د غونډ ملک نه معلومات ترلاسه شوې دي او په دې کې د 200 نه زیاتو کسانو سره خبرې هم شوې دي.
اوریدونکو د رابعه اکرم خان له دې رپورټ سره د خبرونې نیمایي ته ورسیدو. د نجیب عامر نبا لند خبرونه اورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډن فیلمن په اسلام آباد او راولپنډی کې د مهمو ملکي او پوځي مشرانو سره د کتلو پر مهال د افغانستان په وځي خبري وکړه. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کامرون خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته په ټلیفوني په تماس کې بلنه ورکړې ده چې راتلونکي میاشتې په وروستۍ اونۍ کې په لندن کې د افغانستان په اړوند په ترسره کیدونکي کانفرنس کې برخه واخلي. نواز شریف بلنه قبوله کړې ده. د کراچۍ ښار د پولیسو چارواکو نن مشال لډیو ته ویل چې بیګا د دې ښار په عائشه منزل سیمه کې ناسرګندو کسانو د شیعه مسلمانانو په یوه امام بارګاه د لاسي بم برید کړی چې په پایله کې یو ماشومه وژل شوی او د 5 میرمنو په ګډون 9 کسان ژوبل شوی دي. د پاکستان د محکمه صحت چارواکو په ملک کې د پولیو د وو نورو پیښو د مخې ته راتلو خبر ورکړ چې ورسره په دې رنځاخته ماشومانو ټوله شمېره 228 ته پورته شوه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی وايي دوی چین خپل ستراتیژیک ملګری هیواد ګڼي. نوموړي پرون د خپل چینایي سیال سره وکتل. د دواړو هیوادونو ترمنځ سلور تړونونه هم لاسلیک شول. ملالا یوسفزی به نن د سویډن په سټاکهوم ښار کې د نړۍ یو بله معتبره جایزه ترلاسه کړي. دغې جایزې ته د ماشومانو د نوبل د جایزې نوم ورکړل شوی. ملګرو ملتونو په ایران کې په دار د زړولو د سزاګانو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوی چې په تېر یو کال کې ایران 852 کسان په دار زړولي. د افغانستان او پاکستان د 1900 کالونو د لږ عمر د کرکټ د لوبغاړو ترمنځ دوهمه یو ورځنۍ لوبه دا مهال په لاهور کې روانه ده. پاکستان په 6 ګټر او افغانستان ته د بیټنګ بلنه ورکړه. لږه شیبه مخکې پورې افغانستان په 3 خبرونو کې د 9 لوبغاړو په تاوان 115 منډې جوړې کړې وې.
لړن خبرونه مول نجیب عامر اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننیو اداریو غټکی په اسلام آباد کې ل خپل خبريالي رابی اکرم خان اورو.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې لخوا په سکولونو کې د فرنیچر ورکولو او کال 2015 په زلزله کې د تباشوي سکولونو د جوړولو فیصله شوې ده. ادارې لیکي کال 2015 په زلزله کې چې کوم سکولونه متاثر شوه نو په تیرو 10 کالو کې د هغې د جوړولو خیال چاته نه راتلل. د بې حسۍ او غفلت یو مثال دی. ادارې په وینا خیبر پختونخوا د تعلیم د محکمې لخوا د سکولونو بیا جوړولو او سکولونو ته ضروري سهولیات ورکولو لپاره د 15 ارب روپو منظوري یقینا یو خګام دی، خو د دې باوجود د سکولونو بیا جوړولو کې به نور 3 کال لګي. باید چې د 3 کالو کې زده کوونکو لپاره یو متبادل انتظام وکړی شي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د حکومت لخوا یو ځل بیا د بجلی په نرخونو کې 2.5 پیسې د یونټ په سر اضافه شوې ده. ادارې لیکي د بجلی په نرخونو کې د زیاتوالي اثر د نور شیانو په قیمتونو هم پروزي، ځکه چې د هر سیس په جوړولو کې د بجلی استعمال کیږي. ادارې په وینا په تیرو 2 کالو او 8 میاشتو کې د بجلی په نرخ کې 1 روپۍ او 9 پیسې اضافه شوې ده. ادارې زیاتوي د بجلی بچت لپاره یو جامع منصوبه بندي پکار ده او دا عدد هم جوړول پکار دی چې د بجلی غیر ضروري استعمال ونه کړی شي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې سمندري طوفان نیلوفر د پاکستان ساحلي علاقو ته را روان دی او را روانې 2-3 ورځې په دې حواله انتهایی مهمې دي. ادارې لیکي سمندري طوفان ودرول ممکن نه ده، خو په دې سلسله کې احتیاطي ګامونه که اوچت کړی شي نو نقصانونه کمېدای شي. ادارې زیاتوي په ټوله دنیا کې د سمندري طوفان غوندې افتونو باندې کابو موندلو لپاره باقاعده محکمې موجود دي او هغې سره جدید آلات هم شته، خو له بده مرغه پاکستان کې حکومت له اړخه صرف خبرداری ورکړی کیږي. ادارې لیکي مخکې چې هم کم طوفانونه راغلي وو نو هغې په لویه پیمانه تباهي خوره کړې ده او د سند او بلوچستان صوبې ولسونو ته یې نقصان رسولی دی. ادارې وایي سوال دا پیدا کیږي چې کراچۍ نه بلوچستان پورې 600 کیلومتره اوږده ساحلي علاقه ده، نو آیا د حکومت لخوا د دې علاقو خلکو لپاره حفاظتي اقدامات اوچت کړی شوي دي؟ ادارې اخیر کې لیکي په طوفانونو کابو موندلو لپاره ښه منصوبه بندي او د ښه حکمت عملې فقدان هم د سرکاري محکمو په کارکردګۍ یو سوالیه نشان دی.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې پر شیعه مسلمانانو د بریدونو د روانې لړۍ او د فورن پالیسی مجلې په هغه کې د صوفي افکارو د تبلیغ له لارې د افغاني ټولنې او کلتور د پرمختیا پر چارو خبرې شوې دي. د دې دواړو لیکنو مهمه برخې له اسرار عالم مومند اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې شیعهګان د محرم میاشت مانځي د تیر زیارت په ورځو په کوټه کې د یاد مسلک اته غړي وژل شو. د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په مقاله کې راغلي دي دغه وجنه یو خطرناک پوښتنه راپورته کوي چې آیا پاکستان د داعش وسلوالې ډلې راتلونکي هدف ګرځېدای شي او کنه، یا د وسلوالې ډلې په عراق او شام کې فعاله ده. د ټولنې مشران پر دې عقیده دي چې د داعش ډلې وسلوالو لخوا پاکستان ته د خپلو فعالیتونو د غځولو له دړکو سره د سنی مسلک وسلوالو ډلو حوصلې پیاوړې شوې دي. یادې بي چې سمو د وړاندې په پاکستان کې ځنو طالب کمانډرانو د دولت اسلامیه وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وفاداری اعلان وکړ. فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي په کوټه کې هزارګان پر دې عقیده دي چې کېدی شي داعش وسلواله ډله په بلوچستان کې د ایران خلاف نوې محاس پرانیزي. په تیر وختونو کې ایران په وار وار تور لګولې چې په بلوچستان کې میشته جند الله وسلواله ډله د دوی پر اهدافو مریدونه کوي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. کارپو حسن اسکری وایي په پاکستان کې له اوږد وخت راهیسې د داعش وسلواله ډلې خلک موجود دي. دغه په خبره هغه ځکه چې د وهابي او سلفي نظریه له پخوا راهیسې په دې ټولنه کې شتون لري. بلخوا فارم پالیسی مجله لیکي د افغانستان په اړه ځنې خبرې دي چې حیرانون کې دي او د دې هیواد د راتلونکي په اړه یو امید را پیدا کوي. لومبۍ خبره دا ده تصوف چې د اسلام د نرمې بڼې عکاسي کوي د افغانانو په کلتور کې جوړ ننوته. د افغانستان د کلتور وزارت لمخې یوازې په کابل کې څه باندې 50 د صوفیانو مرکزونه یا خانقاګانې دي. دغه مرکزونه چې د صدۍ او رئیسې موجود دي په تیر وختونو کې د ټولنې د خېګړې پیوستون او روزنې لپاره کارول کېدل. دویمه خبره دا ده چې افغانستان د نړۍ ځینې مشهور شاعران پیدا کړي دي. همداراز افغان شاعر رومي چې د 14مې صدۍ مشهور شاعر وو په ټوله نړۍ کې د مینې اتل ګڼل کېږي. نوموړي په خپل شاعرۍ کې د محبت او برداشت درس ورکړي او د شاعري وس هم په امریکا کې خلک ډېر خوښوي. شاعري د افغان کلتور دومره مهمه برخه ده چې د ټیکسي ډرایوران هم ډېر په خپل انداز خپل سیاسي نظر په شعرونو کې وړاندې کوي. څلورمه خبره ده چې افغانستان د مغول سلطنت لومبه سر خاربو. همداراز کله چې د 19مې صدۍ په ختمېدو کې زیاتره اسلامي نړۍ له زوال سره مخامخ وه، نو کابل ته له روس، چین او هندوستان څخه خلک د زده کړو لپاره روان وو. نو د افغانانو په ذهنونو کې اوس هم دغه کیسې موجود دي. څلورمه خبره ده چې افغانو ښځو په تیر وختونو کې تل ډیر مهم رول لوبولی دی. همداراز د 19مې صدۍ رابعه بلخي یو مشهوره صوفي شاعره وه، بلکې نن هم د افغان پارلمان 28% برخه خزینه غړي دي. پنځمه خبره ده چې د افغانستان د مذهبي ټولنو مشران پر دې عقیده دي چې په دې هیواد کې د فرقیز انخطو تر شا د بهرانیانو لاس دی او دا رنګ دوی د دې د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اردنکو اوکراین وایي د هیواد په ختیځ کې د روسي پلو بلتون پالو لخوا د نومبر په 2مه کېدونکي انتخابات جالي دي او د روسي لخوا د دې انتخاباتو ملاتړ غندل دي. په اوکراین کې د لاسوهنې او د اوکراین د کریمیا سیمې د اجرا کولو پر سر لویدیز هیوادونو پر روسیا ګڼ شمېر بندیزونه ولګول. پرون بیا اروپایي ټولنې پریکړه کړې چې پر روسیا لګول شوي بندیزونه به دوام وکړي. په دې اړه نور جزئیات له ملالای بشیر څخه اورو.
د اوکراین د ملي انتخاباتو د مخالفت لکبله د دې هیواد په خطیت کې یاغیانو د خپل جلا انتخاباتو اعلان وکړ او د دې ټاکنو لپاره د نومبر 2مه نیټه ټاکلې ده. د اوکراین ملي انتخابات د تیر یک شنبه په ورځ تر سره سول چې پکښې اروپا پلو غوندونه بریالي سول. د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ پرون د خپل وینا پر مهال په بروکسل کې غونډه ته وویل:
آی کنګراتولیټ د پیپل اف یوکرین.
زه د اوکراین خلکو ته مبارکي وایم چې د یک شنبه په پارلماني انتخاباتو کې په خپل حق کارولو سره رائے ورکړي. پر ستونزمنو حالاتو سربیره دا انتخابات د نړیوالې کچې سره سم وو او د اوکراین اکثریت خلکو په څرګنده او دیموکراتیک توګه د اروپا پر لور د اصلاح د ایجنډا لپاره غږ پورته کړ.
and a European path.
د اوکرين ولسمشر پترو پوروشنکو پرون د یاغیان لخوا کې دونکو انتخابات جالی وبلل او ویل چې دا انتخابات په بشپړه توګه د سپتمبر د میاشتې د مینسک د موافقه متضاد دي. د روسیې د بهرنی چار وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو به د جلاغشتونکو لخوا په دونیتسک او لوهانسک کې ترسره کېدونکو انتخابات په رسمیت وپیژني. پوروشنکو مخکې ویلي وو چې هر ډول انتخابات باید د اوکرين د قانون له مخې ترسره شي. لویدیځ هیوادونو د اوکرين د کړکیچ پر سر پر روسیې ګڼ شمېر بندیزونه لګولي دي. پرون له خبرو وروسته اروپایي اتحادیه سفیرانو بیا پریکړه وکړه چې هغه بندیزونه به چې د دوی د هیوادونو لخوا پر روسیا لګول سوي دي جاري وساتل سي. کله چې دا بندیزونه ولګول سول د اروپا اتحاد هیوادونو پریکړه وکړه چې د اکتوبر د میاشتې په پای کې به په اوکراین کې د روسیې فعالیتونه څاري. د ایټالیا او هنګری مشرانو ویلي چې دا بندیزونه بې نتیجې دي، نو یا باید اسانه کړای سي او یا هم له منځه یوړل سي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
اوریدونکو افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی چین ته د خپل څلور ورځنی رسمي سفر په ترڅ کې پرون ل خپل چینایي سیال شي جنګ پنګ سره ولیدل او نوموړي افغان دغه راز افغان او چینایي چارواکو د دوړخیزه همکارۍ او د لا زیاتولو په موخه یو لړ تړونونه هم لاسلیک کړل. له ښاغلي احمدزی سره د چین په سفر کې د مشال رادیو د افغان څانګې خبریال قسیم سولمل هم ملګری وو چې موږ ته دغه معلومات را لېږلي دي.
ولسمشر اشرف غنی احمدزی چین ته د خپل څلور ورځنی سفر په لومړۍ ورځ دغه هیواد له ولسمشر شي جنګ پنګ سره وکتل. دواړو مشرانو وروسته په ګډه خبري ناسته کې هم برخه واخیسته. ولسمشر احمدزی په خپل خبرو کې له چین سره د افغانستان اړیکې له مهمو لومړیتوبونو څخه یادې کړې او زیاته کړې چې غواړي له چین سره اوږدمهاله ستراتیژیکي اړیکې ولري. نوموړي له افغانستان سره د چین له پخوانی مرستو هم مننه وکړه. افغان او چینایي چارواکو خپل کې څلور تړونونه لاسلیک کړل. په دغه تړونونو کې له افغانستان سره د اقتصادي او تخنیکی همکاري تړون، له افغانستان سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاري تړون، تغرس د افغانستان د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو لپاره د ویزې د لری کولو تړون او بل تړون هم د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د چارواکو ترمنځ د همکارۍ په ارتباطو. د چین هیواد ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د روان کال لپاره 1500 میلیونه چینایي پیسې یعنی ین وړیا مرسته کوي. خو اسوسییټډ پریس خبری اژانس د چین د بهرنیو چارو وزارت د آسیا د برخې د رئیس کانګ شوانیو له قوله راپور ورکوي چې د هیواد تر 2019 کال پورې 2 میلیارډ یعنی چې 310 میلیونه ډالر کې له افغانستان سره وړیا مرسته کوي. چین د غرزمنه کړې ده چې د افغانستان د دولتي کارکونکو لپاره به 1500 بورسونه ورکوي او د غرز 300 کسانو ته به په بیلابیل برخو کې حرفه‌ای زده کړې ورکوي. له ولسمشر اشرف غنی احمدزی سره د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر، څلور سرپرست وزیران هر یو د دفاع وزیر بسم الله محمدی، د بهرنیو چارو وزیر سرار احمد عثماني، د مالی سرپرست وزیر حضرت عمر زخیلوال او د سوداګری سرپرست وزیر محمد شاکر کارګر او نور چارواکي ورسره دي. افغانستان او چین هوټ کړی دی چې له ترهګری سره به هم لدی ورسته په ګډه مبارزه کوي. چین چې له افغانستان سره په 1.5 کیلومتره ګډه پوله لري، په دغه سیمه کې له توندرو او ایغور مسلمانانو څخه اندېښنه لري.
زمون خبريال قسیم سولمل وو چې له چین څخه یې دغه هیواد ته د افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د سفر په اړه معلومات راکول. او اوریدونکو چین ته د افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د سفر پر سیاسي اهمیت سما همکار احمد تکل د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مشر عبدالغفور لیوال نظر پوښتلی دی. یو ساده علوم لرې پوښتنه دا ده چې چین ولې د افغانستان لپاره ډیر مهم بدل کیږي. د پوښتنې ته خاغلی لیوال د مرکې په پیل کې ځواب وایو.
چین د افغانستان لپاره له دوو جهتونو څخه مهم دی. اول اقتصادي جهت دی او بیا امنیتي او سیمه ایز او سیاسي جهت دی. اقتصادي پلوه شاید چین په دې سیمه کې یوازینی مساعد هیواد وي چې د افغانستان بډای طبیعي سرچینو ته سترګې دي او هغه هم د دې لپاره چې د نړۍ تر ټولو لوی تولیدونکی او صادرونکی هیواد دی او افغانستان هم تقریبا د نړۍ په لومړنۍ او بډایو هیوادونو کې دی چې پراخې ناخوړلې زیرمې لري. دوهمه مسله هم په خپل د افغانستان مارکیټ او د افغانستان ترانزیتي موقعیت د چینایي صادراتو لپاره منځنۍ آسیا، جنوبی آسیا او منځنۍ ختیځ د وصل د کړې په توګه. له سیاسي امنیتي پلوه چین په دې وختونو کې بیا هم له دوو جهتونو څخه د افغانستان اهمیت ته متوجه دی. یو په سینکیانګ ایالت کې د هغو اورپکو ډلو د تړاو په خاطر چې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د جګړې سره لري او لږ تر لږه هغوی هم په پاکستان کې پټ دي. او دوهم اړخ هم دا دی چې د امریکې د متحده ایالاتو ناټو د حضور مسئله هم په افغانستان کې داسې ده چې د سیمې د ثبات دپاره په دې برخه کې چین ځانګړي اندېښنې شاید ولري.
چین ته د ولسمشر اشرف غنی احمدزی د سفر پر مهال د ستراتیژیکو همکاریو پر دوام باندې ټینګار وشو. د چین ستراتیژیک اهمیت څه معنا او کوم اړخونه په برخه کې نیسي؟ ستراتیژیک په اقتصادي پلوه، ستراتیژیک له امنیتي پلوه، ستراتیژیک له سیاسي پلوه، له څه نظره دې ته د اهمیت په سترګه کتل کیږي؟
چین اقتصادي اهمیت د افغانستان ته ډېر زیات دی. هغه مفهوم چې موږ له سیاسي ستراتیژیکو یا ستراتیژیکو سیاسي اړیکو څخه اخیستلی شو، لکه څنګه چې د افغانستان مناسبات له امریکا سره دي یا هم له ناټو غړو هیوادونو سره دي، تر دغه بریده پورې سیاسي ستراتیژیک مناسبات له چین سره نشي جوړېدای او د هغه لپاره ځانګړي دلایل دي.
وبخې فکر کوي چې افغان ولسمشر به تر دې بریده له چین سره په ستراتیژیکو اړیکو کې پر مخ ولاړ شي چې لویدیز له لاسه ورکړي؟
نه، ځکه چې اول خپل د ډاکټر اشرف غنی احمدزی سیاسي صلاحیتونه د دې اجازه چې دیوان نه کیږي، ځکه چې دای په دې پوښیږي تر هر بل چا. دوهمه مسله دا ده چې موږ د یتي تړون د لاسلیک له وروسته زمانه کې واقع یو، همدا اوس د امریکا له متحده ایالاتو او ناټو غړو سره دا په خپل په دې معنا چې اوس نو موږ په یو بل حقوقي تعریف کې واقع یو د خپلو ستراتیژیک مناسبات له امریکا سره.
چین ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی احمدزی د سفر او د دواړو هیوادونو د اړیکو په تیره د اقتصادي او امنیتی حقوقو په اړه مو د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز لمشر عبدالغفور لیوال سره زما د همکار احمد تکل مرکه اوریده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غی نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو، د افغانستان مشرانو جرګه یا سنټ وایي که حکومت د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د پټې خولې سیاست مات نه کړي نو د ټولو نظامي او ملکی کسانو د وژنو مسول به وي. د دې جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار په ټینګار سره وایي چې د افغانستان حکومت په وسهامي شرکت بدل شوی خو لس هر ورځ په جګړه کې قرباني ورکوي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړي وایي چې ځینې حکومتي چارواکي د طالبانو د حملو ملاتړ کوي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
په دې وروستۍ کې د وسلوالو مخالفانو د حملو زیاتوالی او هغه هڅې چې غواړي د هیواد ځینې برخې تر خپل کنټرول لاندې راولي د مشرانو جرګې غړي اندېښمن کړي دي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار خبرداری ورکوي چې حکومت د وسلوالو طالبانو د حملو پر وړاندې جدي اقدام وکړي، کنه نو د وسلوالو طالبانو روحیه به نوره هم پیاوړي شي.
دې د ټولو له ټول شي نو متاسفانه قائد په بختي نور زیات انګیزه د بری لومړی شرط مشارکت یا سهامي شرکت یا دوی پارس نه میشه. د حکومت تم دای چې وړي په ملک امن راشي، دوست او دشمن وو پیژني او د دوست سره او د دشمن سره د قانون په چوکاټ کې برخورد.
خغلی مسلمیار د ملي وحدت له حکومت غواړي چې د دوست او دشمن پر وړاندې باید خپل سیاست او پالیسی مشخص کړي او د هغه څه پر وړاندې له جدیت نه کار واخلي چې ملکی او نظامی افغانان واجني. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړیو د سه شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې په هیواد کې د روانې نامنۍ په اړه اندېښنه وښوده. په خپل وخت د ځینو سرتیرو د معاشونو نه ورکړه هغه موضوع ده چې د سنا مجلس غړي په غوسه کړي دي. دغه سناتوران وایي چې په لوی لاس حکومت خپل سرتیري قرباني کړي او کچېرې طالبان په منځونو کې لاره پیدا کړي کولای شي خپل حملې نورې هم پراخې کړي. د یو شمیر سناتورانو په وینا د کابل او واشنگتن ترمنځ له امنیتي او دفاعي تړون وروسته د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې شوې او په تېره یوه میاشت کې تر ډېره افغان امنیتي ځواکونو ته مرجو بلا وختې. د دغو سناتورانو په خبره که چیرې نړیواله ټولنه د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت ته پام ونه کړي، د تروریزم د له منځه وړلو په برخه کې به دا کار د دوی ناکامي په ګوته کړي. د دفاع وزارت مسؤلینو د سناتورانو د دې جدي خبرو په اړه څه ونه ویل، خو د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې د ځینو سیاستوالو دا رنګه خبرې د امنیتي ځواکونو په روحیې بده اغېزه کوي.
دا ټول نیوکې تل پر افغان امنیتي ځواکونو سوي دي، په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه تل قرباني ورکوي. دا به منصفانه نه وي او دا ډول انتخابونه به د افغان ځواکونو پر روحیه منفي اغېز ولري.
تمه وه چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند له لاسلیک کېدو سره به د هیواد امنیتي وضع ښه شي او وروستۍ نامنه ته به د پای ټکی کېښودل سي، خو د یو شمېر سناتورانو او خلکو په وینا له امریکا سره له امنیتي تړون وروسته په هیواد کې نامنه یو زور اخیستی.
په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو،
السلام علیکم.
دا مشال
رادیو
00 420 22 11 2 4 1 2 1. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او ښایسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
اردوونکو، امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د افغانستان په هلمند ولایت کې د یو پوځي مرکز پر ارزښت او دغلته د امریکایي او اتحادي ځواکونو په هلو ځلو یو رپورټ خپور کړی دی چې مهم ټکي به یې له شاهین بنیري واورو.
واشنگتن پوسټ لیکي په هلمند کې د لترنک پوځي مرکز واک د اتوار په ورځ افغان ځواکونو ته سپارل شو. په هلمند کې د وسلوارو طالبانو پر ضد جګړه په افغانستان کې د روانې لویې جګړې یو وړوکی شکل و چې پکې د اتحادي ځواکونو په سلګونو غړي یا ووجل شو او یا ټپیان شو. ورځپاڼه لیکي هلمند د ولسمشر اوباما د هغه پالیسۍ عکاسي هم کوي، د کومې د لاندې چې د جنگ د میدان لپاره ځنې داسې پرېکړې وکړل شوې چې ډېر مالي لګښت پرې وشو. په لترنک کیمپ کې د ځواکونو د اوسېدو لپاره د تعمیرونو یو کمپلیکس، دفترونه، د غونډو ځایونه او د منډې لپاره یو میل اوږده لاره هم جوړه کړل شوې وه. اوس چې دغه مرکز نه ځواکونه وزي نو دغلته ډېرې اسانتیاوې به په کار نه راځي، خو په دې 40 میلیونه ډالره خرڅ راغلی دی. په دې مرکز باندې د وسلوالو لخوا په کال 2012 کې ډېر لوی برید هم شوی و چې په نتیجه کې دوه اتحادي ځواکونه ووجل شو او دغلته ولاړ 9 جنگي جازونو ته ډېر لوی زیان ورسېد. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې دا پوځي مرکز اوس افغان ځواکونو ته سپارل کیږي، هغه اتحادي ځواکونه چې په دې مرکز کې وخت تیر کړی وو بیلابیل احساسونه لري. دا اوس چې افغان ځواکونه د وسلوالو یاغیانو سره په جګړه بوختي، دا پوښتنه راوچتېږي چې د امریکایي او اتحادي ځواکونو د مرستې نه بغیر به د سیمې امنیت په کم لور ولاړ شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د رایټرز خبري جانس په یو رپورت کې راغلي چې هم په پاکستان کې له پولیو ضد کمپاین سره تر ډیره د وسلوالو مخالفت د دې سبب شوی چې په دغه هیواد کې د پولیو نوي کیسونه مخته شي. خو د دې ترڅنګ په حکومتي کچ هم د دې رنز د مخنیوي لپاره په جوړې پالیسۍ کې ځینې نیمګړتیاوې شتون لري. تفصیل د منور شاه ناورو.
پاکستان کې د پولیو رنز د مخنیوي هلې ځلې سارونکي وخت خپلواکه اداره وای دوی به ډیر زر یو ریپورت شایع کړي کوم کې چې دوی دا معلومه کړي چې د پولیو ضد کمپاینونه یوازې د وسلوال بریدونو لوجې نه ناکام کیږي، بلکې په دې کمپاینونو کې په خپل هم ډېرې نیمګړتیا وشته. د صحت نړیواله ادارې WHO له اړخه پاکستان کې د پولیو د ختمولو د ادارې مشر الیاس دوری رويټرز خبری ایجنسی ته ویلي پولیو ختمول دومره ګران نه ده، خو حکومت چې د لړکې کوم کمپاینونه کوي هغه ډیر ناقص دي ځکه سنتي جنور کوي. نو موړې وای دا مهال په پاکستان کې د پولیو 211 کیسونه ريجستره شوې دي. دا راز پاکستان نه چین، مصر او اسرائیل ته هم د پولیو وایرس رسیدلی دی. رويټرز خپل دی ریپورت کې په کراچۍ کې د پولیو ضد یو کمپاین په حواله لیکي چې د دوی د حفاظت لپاره لګول شوی پولیس والا د خپل وخت نه 100 غنټې ورسته راځي. د دې معنی دا ده چې نور مسله وی او کنه، خو د وخت د کمی له وجې به یو شمیر ماشومان د ساسکو ورکولو نه پاتې شي. دا ریپورت زیاتوي د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د نورو یو شمیر مرکزی ادارو په سیر د پولیو ضد د قومي ادارې د مشر تقرری هم ډیره وزنډوله چې لوجی په دې عمل منفي اثرات غورځېدلې دي. په سند صوبه کې د پولیو د مخنیوي د ادارې مشر شهناز وزیر علي رویټرز ته ویلي د پولیو خلاف د ټیمونو کارکونکو ته د ورځې صرف $2.5 ورکول کیږي او هغه هم د تیرو نهو لسو میاشتو نه بند شوي چې له وجې د پولیو خلاف مهم د ډیر ځن سره مخامخ شوي. خو د وزیر اعظم لخوا د پولیو د ختمولو د مرکزي ادارې نوې مشره عائشه فاروق وای د لړکې مسلې شته، خو دوی صوبایي حکومتونو ته د پولیو د کارکونکو بقایجات په خپل وخت لیږلي دي. پکار دی چې صوبه هم خپل ذمہواری تر سره کړي. هلته کراچۍ کې د پولیو ضد د کمپاین کارکونکو ګیله کوي چې حکومت سیاسي خلکو ته هر ډول تحفظ ورکوي، خو د دوی د حفاظت لپاره یو پولیسواله هم ډیر په مشکل استوي. بلخوا د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ رویټرز ته ویلي دوی د نفرې د کمی باوجود 2000 پولیسواله د پولیو خلاف کمپاین ته ورکړي دي. د یادونې وړ ده چې د 2012 کال راهیسې تر دې دمه پاکستان کې د پولیو ضد کمپاین کوونکو باندې وسلوال بریدونو کې 68 کسان وژل شوي دي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اردن کو د ننګرهار پونتون د 500 کلیزی په ویاړ په جلال آباد خار کې د 200 ټیمونو ترمنځ د والیبال لوبې سیاله پیل شوې. لومړی لوبه د انجینرۍ او ادبیاتو پونځي او ټیمونو ترمنځ شوه چې د ادبیاتو پونځي پونځي وتوانې دوه چې د انجینرۍ غیتا 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړي. په دې اړه د باز محمد عابد رپورټر او تر هغه وروسته د یوې سندرې نه هم تاسو خوند اخلي.
د ننګرهار پونتون د محصلینو ترمنځ د والیبال د سیالۍ 13 ورځ په جلال آباد ښار کې د کمپیوټر ساينس پونځي په انګړ کې پیل شوه چې لومړی لوبه د انجینرۍ او ادبیاتو پونځي او ټیمونو ترمنځ وشوه چې دا لوبه د ادبیاتو پونځي 2-0 په مقابل کې وګټله. د ننګرهار پونتون د محصلانو چارو مرستیال پوهنیار نعیم جان سروري د والیبال د سیالیو په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د سیالیو له پیل کېدو دا پیغام ورکول غواړي چې د ننګرهار پونتون د ځوانانو د علمي کچې د لوړولو ترڅنګ د هغوی روغتیا ته هم پاملرنه کوي.
د دې مسابقو اصلي او اساسي هدف د یوې خانه خپل د ننګرهار پونتون چې ټولنې ته د 50 کال کې په مختلفو ساحاتو کې کډرونه وړاندې کړي دي، د هغه لمانځل دی. بل طرف نه ټول هیوادوالو ته دا وښیو چې ننګرهار پونتون نه یوازې په علمي برخه کې بلکې د خپلو ځوانانو خپل اولادونو په صحت په برخه کې خاص پاملرنه کوي.
مسئولین خوشاله وو چې پونتون ورته د 50 کلیزې په ویاړ د والیبال سیالۍ جوړې کړې دي. یو تنې مشال راډیو سره خبرو کې وویل
نوم محمد الله او د پکتیکا ولایت يم پهلم په ننګرهار پانتون کې د ژبه ادبیت په پانځي د سلورم سیمه محصول يم. موږ ډیر زیات خوشاله یو دغه چانه خصوصا مننه کوم چې مشته دا ډول پروګرام جوړ کړی او مشته د دې ټورنمنت زمينه برابر کړی.
د میشګل پونوم یو بل تن محصول وای اغه ځوانان چې خپل وخت به ځای مصرفوي په کار د چې په سپورت ولګوي.
هر چا ته معلومه ده چې سپورت ځوانانو په ژوند باندې ډیر مثبت اغیزې لري. هغه ځوانان چې هغه مثلا نشهی تو کو باندې روح دیدی د عقیده پر ډیر مثبت رول لري چې هغه راش یو سپورت مخاوه کا.
د والیبال د سیالۍ به تر 2 اونۍ پورې دوام وکړي چې د ننګرهار پونتون د 200 په هنځي او د والیبال ټیمونه به یو لبل سره لوبي وکړي چې د ډیرو لوبو ګټون کی ټیم ته به کې د ننګرهار پونتون د 500 کلیزي په ویړ کا پور کوي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
وطن دا سوی شل سری تو